د ژوند رنگونه
بیا مهم سلام ومنئ ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګانو ساتو، څنګه یې خروزنه کولای شو، او د دې ترڅنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې سره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتئ موږ ته ووایئ چې څنګه مو چرګان ساتئ، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 420 12 24 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسو راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغدارۍ د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګه د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغدارۍ د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد غالب مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد غالب مومند دوی وصل دي. مومند صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته ټول اورېدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استي. دا چې تاسو سوال وکړو چې څنګه کولای شو مونږ په افغانستان کې کورنی چرګان وروزو، یو او دو برخو باندې مونږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنی په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د خرڅ لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 10, 20, 30, 40, 50 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکې چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکولی شي په ښه ډول سره خپل چرګان وروزي او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځینو کاسټمر د خوانه، یا ځینو هغه تجاران د خوانه چې هغې سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا پرې وپلوري، او بازار ته وایي خپل کورنۍ مشکلات ته حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول ښځې دې موضوع ته لږ وروسته هم راشو چې هغوی څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي. خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې له کوم ځایه زده کولای شي؟ ځانګړي پروګرامونه دي ورته یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي، له کوم ځای دا زده کړه وکړي تر څو دوی وکولای شي فارم جوړ کړي؟
دا پټول ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټول ولایتونو کې ماشاء الله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې د هغه نه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخته پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چې هغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی دی یا یو میاشتنی چرګوړی، څومره هوا ورته برابر شي په څو سانتي ګرید کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازه یې او د دانې ورکولو اندازه یې، او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت په برخه کې چې غیر مسؤل کسان باید دې فارم ته داخل نشي او غیر مسؤل کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي، ځکه ډېر زیات خطرناک او حسي امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وي کټ وي د زیاتو اقتصادي تاوانونو سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چې چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه مومند صاحب کور ودان. مخکې لدینه چې بل معلومات ته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرسیر ولایتونه لرو. کچیر څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعد ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیز مساعد ده، کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ باز سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمس دي، لکه د مشرقي ولایتونه چې دي هغه ډېر ښایسته او هوا لري د چرګانو د روزنې لپاره، ډېر خمس دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته آب و هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړی هغه 15 سانتي ګرید درجې ته ضرورت لري، ګرمال ته ضرورت لري، نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د دې رطوبت تقریبا د 50 نه تر 60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب و هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کې. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب و هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت نیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې ما خپله په دې برخه کې کال کار کړی دی. هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتي ګرید هلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته بیا د چرګانو ساتنه، کچا چرګان اچولي وي، فارمونه ډک وي، نو هغه ټول بیا نقص سره مخ وي، ځکه نه شي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي، چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناک ناروغي د پاره د وایروسي ناروغي د پاره چې هغه کې یو مرګمرګي د غټوګه کې چورته وي د پاره یو پولشک حیثیت لري هغه باندې تحقیق او بیا ټول فارم د منځزي نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کیږي.
مننه کور ودان ژوند دی اوسې مومن صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. انصر الله بختانی هم را سره وصل شوی د بختانی صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی. بختانی صاحب مومن صاحب په دې خبري وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. ها په بختانی سره چې محمد اسماعیل نصری را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی. مانا پونم کې تیر وطن اوسه نصری صاحب مومن صاحب په دې خبري وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي یو فارم جوړي اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي کدا غي یادونه وکړي دا به څه وي؟
دا سره مخ تاسو ته او د تاسو ټول همکارانو ته د رادیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته خاصه د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د لوی کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو په دې مورد کې ان شاء الله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو او ستونزې او مشکلات چې دي اوریږو. چون افغانستان یو په دې مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړی لخیره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هلته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي. د مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب او هوا مسله حرارت رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله که موږ چې کله چرغوري د بهرنیو هیوادونو څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړېږي چون هغه د ډېرو لورو فاصلو څخه راځي نو په لاره کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي نو دلته بیا هغه چرغوري خپل اصلي کیفیت ته لاس ورکوي ډیهایډریټ کیږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګوړي په افغانستان درنه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل په خوست ولایت کې په قندار هرات په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګوړي د تولید فابریکې فعال وي خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګوړي د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو دانې فعال لرو چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې جدي کار مخته ځي. هغه کسان چې په دې برخه کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړي نو هغوی په دې واده رسوي دي ترڅو د چرګوړو د تولید او د هجریانو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسو دا باور کوئ نورې برخې پاتې شوي نور مشکلات دي؟
مشکلات د تاسو سوال د څه چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسئ کوم مشکلات مخته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړي په فارم کې ولویږي بیا غن وروسته د مشکلات شروع کیږي چون موږ تاسو په افغانستان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړي په شپږ ساعته اته ساعته د اقل یا دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نورو هیوادونو ناراضي چې پاکستان په عمده ډول پاکستان لري راځي کله ناکله ایران هم راځي چې کم از کم د څلور ساعتو نه تر شپږ ډېر ساعتو پورې د غوی په لاره کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی وجود وبي ډېرې کمې شوي چې په ډېرو مشکلاتو او ستونزو زیاده تر خپل هغه څلوي خپیزه څلوي خروج پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې نو دي هغه د بهرنیو هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانه د تولید خام مواد ډیر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بیرونی هیوادونو چې کوم مواد خریداری کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډیر وخت لپاره ذخیره د نیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سل فیصده اغیزه لري. دریمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخې د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا د اغیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په دې مورد کې خبرې کړي ما چې دا باید دوه نه تر اتو درجو سانتي ګریډ کې انتقال شي. نو اکثره په غوږ باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بدل ته په افغانستان کې فارمولو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو د دواو دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په سری ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د واخینو چرګانو خلل رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په اصطلاح د ترکاری په بیان څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي ترڅو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول
نصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرمه. داسې ویل کېږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوړي روزل کېږي دا چې کله لږ ثمر ته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ته عرضه کوي د فارمداران، په دغه وخت کې پاکستان هم هماهاله چرګان بازار ته راځي. د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کېږي او کله داسې کېږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالوی شوي دلته فارمونو کې لوی شوي د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځېږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی. د دې ستونزې سره څنګه مقابله کېدلی شي؟
دا مسله ډېره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګانو قیمته خرڅوي. البته دائم او کله ناکله بیا داسې کېږي چې ارزانه قیمته چې د بازار د ارزې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا ویلی شم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د لسو نه تر پنځلس افغانۍ پورې د افغانستان د چرګانو څخه قیمته خرڅېږي، ځکه په دې اوس تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوې او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د دوه کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راواردېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بل مسله په کې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګونه چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راواردو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستر دي. هغوی ته دا معلومات کېږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې حاصل ته رسېدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان سکتور ډېر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعضې مواردو کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډېر شي. نو د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوري یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه عمره ده چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصتا د افغانستان د سرتاسری اتحادې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او د نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه موږ کوو په دې مورد کې چې هغوی دغه دوه کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې موږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې هغه ټول بند شوي. او د همدې لپاره موږ د خپل د امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي ترڅو دا سپورت په خو ولري.
ډېره زیاته مننه ناصری صاحب، تاسو به تر او ګرځم مومن صاحب تاسو ته راځم د یو پښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډیره په خاله ما سره ده. د کورنۍ او چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزایونو کې چې موږ ژوند کړی تل مو اوریدلې دي چې هغه وطني یګي وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو نه چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغه نه یو خم خيستوي خوندې هم خيستوي او سیرت هم ډیر متفاوت وي. دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډیانو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر ون چرګوړي نه، موږ ته هغه ټو تھری یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکاره چرګوړي دی خو راړي. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولي د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیري وړو کې چرګوړي هم دی ورځنی چرګوړي بند کړي دي. کله چې هغه بند کړي دلته چرګان ریټ تبن کیږي چرګان کمیږي، نو کله چې هغه خپل چرګ وسره را پریږدي نو وسره چرګوړي هم را پریږدي، دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي. نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دي یا د وخې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي، فرق دا دی چې یو خدا دی چې دته برایلر چرګان وي، وخین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي. یعنی د دغه ذات داسې جوړه شوې ده چې د دو وده سری کې د دو وده تیزه کې وده تیزه کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې دریو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په دریو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي، نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نور مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي. د کورنۍ چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې، نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی، د پروتین مقدار زیات دی. حتی دا چې کسړې وګوري د کورنۍ چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي، ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخت لپاره روزل شوی اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضر مواد دغه ډیر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه دغه شی روزل شوی دي. خو ولی خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی، نور کوم د خاص فرق پکې نشته دی.
په هغه کې ممدا مسله ده،
هګیو کې کومه تاسو وګورو بعض خلک کوئی شیرا د هګیو د کورنۍ چرګانو هګی چې دی هغه د زیړ زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړ وی او په وخین چرګانو کې د داغي لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغي دغه برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته، خاص په رنګ او روغن کې فرق وي، په کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ زموږ میلمنونه تاسو کولای شئ مطرح کړئ، که تاسو خپل فارم لرئ راشي تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې کنه رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او د شدرمل ورکوي څنګه روزي خپل تجربې موږ سره شریکې کړئ. واتس اپ شمیره تاسو ته تکراروم 00 3 2 4 2 3 شپکسا یو داس موږ د واتس اپ شمیره ته تاسو کول شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو خپل پوښتنې مطرح کړي او خپل تجربې هم موږ سره شریکې کړي. نصری صاحب، تاسو تر مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کومه هوا او د کوم فصل خوي په هغه کې موږ کولای شو وړه یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هیواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټیږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي، او د دغه واکسین د ورکړل لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کوم چرګان چې دي وخت د تولید په منظور روزو، هغو ته موږ د 5-6 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2-6 ورځې نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د ټوغکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسل ډیزیز ورته وایي، د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي. په 12 ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو او IBD چې هغه اوس په افغانستان کې دوه کمپوزیشن راځي چې A او B دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3 ورځ بیا د تامدا واکسینونه ورکوي NDIB او په څلو پونګ باندې په 13 ورځ، او په 4 واکسین دي په 13 ورځ کې چې انډیلاسوټا نوم ده، هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 13 ورځ او په 20 ورځ هم ورته واکسین نه کوو. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مسره تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینو کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي، تقریبا 80-90% ته رسیږي، چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي. په پوری کې دا مشکل دومره جدي نه دی. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض وکړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10-30% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي شوی، امکان لري چې 50-60% نه دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو لرو. اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
ستړي مشور راکدا ټلیفون لکه سم موقعیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ستاسو غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني سوګ لکم سم وړي کني ولیدا.
محبلاله
هلمند نه بخیر اغلی. تاسو راته وای فارم لري کنه؟
نا فارم خو نه لرو، تاسو د کور لپاره مو کو تاسو دا غو ساتلې دي چې مسخ مو کور کې ته نه ګټ اخلو. فارمونه ست شاف هم کو کې ست خلګو چرګانو فارمونه د غوښو دي هغه لپاره ساتلې دي، نو بیا راغه نه ګټ له هغه نه لاسلې له غوښو نه هم ګټ پورته کی. دا د کورنیو یو تجارت وسګر زیاده لای دی، ځکه چې من کې ان شاء الله من دې زحمت پر مخسلنه دې هغه ته نه اخلي.
تاسو دغه فارمونو چې تاسو په څنګه کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره دغه خو نه ګټه پورته کوي؟ هغه غوخه خلک ډیر اخلي کنه کورنی چرګان نو ډیر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟ نو غوخه نه
هم ګټه پورته کوي. د هغېونو په خاص تنس د هغېونو ډیر د کورنی چرګان د هغې لپاره ساتل کیږي، دغه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتېږي، په میاشت کې زیاتېږي. نو کورونو کې خلک نه هغېونو ګټه اخلي. د څوکې د غوښو لپاره هم رانیسي، د غوښو لپاره دومره نه استفاده کیږي کورنی چرګان لکه څومره چې د هغې لپاره استفاده کیږي.
او هغه فارمونو کې چې چرګان دي بیا هلته تاسو هغې غوښه ډېره کاروئ که د کورنیو چرګانو؟
موږ په خپل د فارمونو غوښه کارو. یو داسې وخت مثال راسي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه وي، د نو وخت کې څوک مجبوره کېږي چې د کورنیو چرګانو نه استفاده وکړي. د کورنیو چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمه وي، ځکه هغه ښه ساتل شوي، خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي، نو د دواړو نه خلک استفاده کوي.
محب الله جانه، که دام را ته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي، او تاسو چې د سیمه کې ګوري څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله کار زمینه برابره شوې ده، نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي. ډېر خلک په کار مصروف دي، ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی دی، نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چاته د کار زمینه ورته برابروي، کار بیا کې کار پر مخ بیایي، نو دا یو ډېر ښه فرصت دی د ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه؟ که نه دغه سیمه خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمه خلکو فارمونه جوړ کړي دي، موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه. یو فارم یې جوړ کړی و، نو هغه چې په پل کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغله ګشت جوړ کړي، نو دغه په موسسې دغه خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه، نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه. کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ. په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي، زیاتره ښځې هم په تېرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي، کار پکې کوي. څومره دا مفیده ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه اوسي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کېږي، د عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې لس زره اته سوه فارمونه لرو چرګان. تقریبا د دوه نیم سوه چرګوډو نه شروع کېږي تر پنځه زره ډېر زره کنټرول شیټي دې پورې چرګان پکې ساتل کېږي. د کار زمینه تقریبا د سو څلور پنځو لکو نه په جنوري کې چې موږ د کوم پلان جوړ کړی و او د وزارت سره شریک کړی و، تقریبا د نه اخوا نارینه په دې کې کار کو. او زه په شمال کې وم تقریبا څلور پنځه کاله مخکې، هلته په شمال کې بیا زنانه وو چې رښتیا خبره په دې کې ډېر زیات رول لوبو او ډېر زیات د دې دغه چې ټریننګونه مو اخلي او چرګان مو روزي. زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکۍ وه د هزارګۍ وه د هزاره ورونو د قوم ده وه، هغې تقریبا نما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه، حتی دا چې تقریبا هغه خپل څلور زره څلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو. یعنی دغه زنانه به راتلله مونږ سره مشوره کوله، تقریبا دغسې د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کال عمر به و، نو د ده په شان په سلګونو زنانه داسې وي چې هغه د فارمونو سره شوق و او خپله کورنۍ مکمل د دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله. نو په دې کې واقعا چې په افغانستان کې ځکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې دوه نیم میلیارد ډالر په دې کې سرمایه ګزاري شوی وه، دوه نیم میلیارد ډالر، دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو. خو اوس انشاءالله مونږ د امارت اسلامي د کرنې مالداري وزارت سره په تماس کې یو او هغوی مونږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پل شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه نه هغه دغه لاندې راغلي، نو هغه دوباره مونږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کې چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وخې راځي تیاری، نو هغه مونږ سره هغوی نه اوس کړی دی او مونږ سره دا وعده کړی ده چې هغه ټول به بندو حتی دا چې اوس هغه ناصری صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو یې 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري. هغه یو دانه چې افغانستان ته راداخل شي تقریبا یو دانه یې د اتو چرګانو ځای نیسي. دا که 10,000 یا 10,000 یا 10,500 دانه راداخل شي نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي. نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي دکې کار کوي. هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري. نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,300 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بند ونیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي. نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دې لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمله روزنه والی مارته اول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی. په منیجمنت کې یو واکسین راځي. واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه ده چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی. نو دا واکسین چې دی به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیم ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله دا ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي. نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې نورسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي. کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرګ زیات مصرف شي. نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده. هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي. په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده. نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه 30 هګۍ تولید ولري نو دغه 30 هګۍ چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کیږي نو تقریبا 300 افغانۍ شوي. دا د کور لپاره د میاشتې 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمل خرچه پکې وځي.
محمد صاحب په دې اړه بروسه پښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی د چرګان ترلاسه کړي؟ خو دغه 10,000 او 800 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو د هګیو؟
په اوس وخت کې هو اوله کې ترازو تقریبا د هګیو په فارمونو کې موږ یوازې یو فارم په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2,500,000 درې لکه پورې چرګي دي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1,00,000 هګۍ نبره دي. نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولی ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي. نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ما ته اندازه نه معلومه رواردېږي افغانستان ته. د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خو رکی په دې کې ده چې مخکې ناصری صاحب وویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی. دلته موږ فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغوی فعال کړي. متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنک کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو هلته ګاونډیان اور سي چرګوړي دومره ارزانه کړي چې دوی پکې تاوان وکړ. دوی ته یو چرګوړی مثلا وخت په 15 افغانۍ تمامېده او د پاکستان او چرګوړی په 15 کلار راته. نو دوی هغه خپل چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي. په یوې چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1,500 تر 2,000 افغانۍ باندې خرچه راځي. نو دغه چرګوړی چې کله مونږ وغواړو چې غټ چرګان په هغوی باندې بند کړو هغوی مونږ باندې چرګوړی بند کړي چې مونږ به غټ چرګان اخلي کنه وړکې چرګوړی نه درکو ستونزه هلته دا ده چې مونږ چرګوړی نه لرو که چاته مونږ چرګوړی ولرو زمونږ دغه 2300 فارمونه نه چې 2000 ته به ورسي او دغه 2300 فارمونه هم زمونږ داخلي مشکلات حل کولی شي سل په سلو کې حل کولی شي خو زمنګ تجارت زمنګ ډیلر ته د دولت دغه نشي ورکول چې را ته هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نو برې تقریبا چهار یو د 299 تر یو لکه شل زرا گیو د چرګوړو تولید لري کوم تاسو په دغه بریډر فارم چې د چرګانو مور او فلار روزل چې دغه باندې ډیره زیاته خرچ راځي چې یو کس کول شي چې 50000 چرګي وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په باندې پیسې بندي هغه چې بیا تاوانو کی نو بیا دغه تاوان دغه څوک نشي ورکول او نبل تجارت د تدرخ کول شي چې چرګانو ساتي
مننه مننه کور ودان نصری سپتا ستر ازما دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرز راګټ شي لکه ټوګه کې ټول یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي کیږي هغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي د دې مخنیوي څنګه کېدای شو که چیرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي
مننه دغه د مرضونو د راتلونکو مختلف مراحل دي بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي د ګمبورې په مورد کې دوه کله چې چرګان د 28 یا 30 ورځو ته ورسېږي نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی یعنی صفر تا تقریبا نیستی و بعض امراض دی اول ورز نا چه کل چرگوره دی هیچوی نا یا دی اگه نا روز یا اگه سر مرضو نایی تر کما چه دا جوان که کچیر تا دی چرگورو پا کم عمر که چه دی اگه عمر دی مدیش ورز نا چی چه یعنی دی پا مدنو که دی وخیم چرگان و وزن دی یو کلو نا چی چه پا اگه مرض راسی نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي هغه بیا کچې ته موږ د دې لپاره منظمې سړی خونې درلودې هم کوشتارګان درلودې په افغانستان کې نو بیا د یو لار د حل ورته پیدا کیږي چې هغه کوشتارګا کې عمل کړي او بیا منظم پروسس شي او وساتل شي د انده بازار لپاره خو په افغانستان کې دا معیاري شیان موږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 ورځو په چرګوړو باندې انډي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چې په کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کړي نو د هغې لپاره هېڅ د فکر مشخصه لاره چاره نشته د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر موثر تمامي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي اکثره وخت ما سره خپله د واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړي خو بیرته هغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا 8 ساعته پوره شوي هغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی یعنی د دې نتیجه دا راوځي چې اصلا د واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړ خپل په مرض بدل شوی نو فرض کوم چې کله په تلې رښتمه ورځ د انډی لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړ په دې تلې رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې همدغه د انډی مرض راښکار شوی چې دا ښکارندوی دی چې د واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړ نو په ټول کې دغه ویلې سم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکټرانو سره او خاصه تنه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دا غوښره مشوره وشي ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او که چېرته چرګان غټي او په بازار کې قابل دی فروشي به تر لاره امدار چې باید بازار ته راشي نو د بعض مرزونو کنټرول او خاصه په افغانستان کې یاغه مخنیوي ډیر ستونزمن او سخت دی
نصری صاحب کدام رات وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چاغوی له مرزونو ساتي څومره رول لري او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي تر څو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغلته باید آزاد هوا یې د انسانانو رفت آمد او یا هم د حشي کورونه نه وي، ځکه که چېرته پر حشو کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویل، فارمداري او فول منیجمنت غواړي، دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي که چېرته په دغه کې اندکترینه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسېږي، نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر راوړو او ښه بهترینه دانه په فارم کې مونږه چرګانو لپاره تهیه کوو او بهترینه شیدونه یا فارمونه جوړ کړو چې د هغې هوا او رطوبت دوامداره دننه د دانه خوري او خوري سیستمونه مونږ منظم جوړ کړو. خو که چېرې مونږ سره مسلکي خلک ونه اوسي او هغوی په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونه کړي، بیا هم د مونږ فارمداري نتیجه نه ورکوي. دا نو ډېر یو سخت او ډېر بسی مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر ده چې دا فول منیجمنت غواړي، یعنې که چېرې مونږ یو فارم نه دېرش ورځې ښه وساتو او په څلوېښتمه ورځ مونږ د دوه ساعتو لپاره بې غوري وکړو نو زموږ ټول فارم مرض وهي. حتما په کې د مرض شدت که 100% نه شي نو 40-50% ته رسېږي. بله مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده، د فارمونو هغه کوم عضوي مواد چې پاتې کیږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه ډېره قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کې دا لري. دا بیا موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو او دهقانان بیا د دې څخه د سره په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي د سر او د پخوځخه د ویسته په د مغذي مواد په ترکیب کې اوس استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا هم پروتین مواد چې جوړیږي. که چېرته موږ د دغه سکتور لپاره منظم هغه سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کوم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیسته دی د دې خان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او بیرته د میلیونو لپاره چې څوک د چرګانو دانه تولیدي هغه ته بیرته د دې پروسس یو وسیله کېدای شي.
مننه کور ودان نصری صاحب، دا اوریدونکو به مرا وخلو سلام ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه احمد، خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی، که پښتنه لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پښتنه به وکړم د چرګانو د فارمونو باره کې، لکه څنګه چې وروستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبره وکړله فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلټ ښه نه ورکوي، بل خصوص په کلیو او اطرافو کې ډیری خلک سرمایه ګذاري وکړي خو متاسفانه پیسې او مصارف چې دي هغه بې ځایه لاړ شي. دا تیر ورځ هم زه له یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړی و، داسې محلي او کورنۍ تقریبا دغه سی او تر سر نه زیات چرګان او هغه ساتلې کنه دا غو په خاطر باندې، خو هغه د نه پیغام چې غیر مسلکی هغه کړنه به ستر سره ولې، خو به ته ناکام شو چرګان ارسی منځ لړل، یعنی لوی تاوان وکړو. د دې اصلي لامل څه کېدای شي او بل څه کول شو چې یو ښه مسلکی فارم جوړ کو تر څو پینده کې یو ښه رزلټ ورکړي او یو بازار پیدا کړي او ښه تولید بازار ته وړاندې کړي.
مننه کورودان احمد جان، په کتم په سر کې د خبرونه زموږ ملمنو دغه پښتون ته ځواب ورکړو، خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي که څوک غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ دی اوریدونکو پښتون وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او لکه څنګه کولای شي چولګړي واخلي؟
احمد رور چې کوم سوال کوه واقعا په ډیرو سیمو کې داسې پیښیږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکې هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا دې چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي د فارمرې شروع د اندیزی نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا نورمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي د مسلکیانو سره خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غر په داسې ډډه کې چې هلته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري هلته اوبه پاکې وي هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی دا ټول مسایل په دې کې دغه کیږي چې اوبه باید خوږې وي آب و هوا باید جوړه وي هغه سیمې ته تګ را تګ د خلکو ډېر نه وي هغه باندې دربار ډېر نه وي هغه باندې عامو خلکو تګ را تګ نه وي نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په دیرش پنځه دیرش څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړیږي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراض مقابل کې یا د نور داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې حتی دا چې اوس د هلمند ورو خبره وکړه په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې اووه میاشتې مخکې تللی وم هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنټ په برخه کې هغې ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده. هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پرې مثلا دوا خرڅوي واکسین پرې خرڅوي چرګوړې پرې خرڅوي هغه پرې فیډ یعنی دانه خرڅوي او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی هغه سره مسلکي کسان هم ناشتي نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي که هغه ورځ وي که هغه د جمعې ورځ وي حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي او هغوی سره مو خپله تجربه شریکه کړې ده. نو تجربې نه هغه ګټه اخیستې نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي کولی شي نارینه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څوکم سبا څوکم بل ورځ څوکم روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې یا د چرګ د وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي د آب و هوا شامل ده واکسین شامل دي همدارنګه بایوسیکورټي ده پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورل شي او همدارنګه سالم واکسین واکسین د څه دی چې واکسین دا یو بله برخه ده انشاءالله چې کله بل وخت ملاو شو بیا واکسینو باندې به خاص خبرو کو دا ډېره اوږده مسله ده. نو موږ کولی شو چې فارمونه په یو کیلومټرۍ کې جوړ کړو. موږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی یو کلیوال فارم جوړ کړی دی بل ورسره روزي څنګه ورسره جوړی. نو مسله دا ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي د بل فارم ته ډېر په چټکۍ سره انتقالیږي ځکه زموږ فارمونه چې دي دا اوپن شیټ دي. اوپن شیټ دا معنی چې د کړکۍ خلاصې دي هوای کنټرول نه ده اوبه کنټرول نه دي. نو پندې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په سل مترې کې یا پنځوس مترې کې یا په څنګ کې نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي دا هوا پاسته دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورځي. نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یوځی کې فارم می کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړن کی ځکه چې د دې فارم نه غم متضرر کیږي او دا غې نه دا متضرر کی کوشش باید وشي چې اکلن فارم باید د خار نه د کلی نه د عام سرک نه او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دو کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري. نو دا مهم شان دی چې ناروغي په کنټرول کې رول لري.
ډیر زیات مننه کور ودان له تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل نصری نه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام خې
میدان